ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری هم د مزاح مالګ تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ری خاطر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم دا سی نمونه او بلګي مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یو پیخه یا عادت دا سی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل په شان لویو سنجیدہ مشرانو تنزیہ او مزاحیہ لیکونه کړی دی خو په دوی کې اکثر کسانو په کلمی نومونو لغل کل کول زکه ډیر لوستون کې نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقی الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعد الله جان برق د سجب او احمد شاه سائل د سحر جلوان او فرهاد روشن په کلمی نومونو لیکل کړی دي خو سعد الله جان برق په خپل نوم هم ډیر فقهي مضامین او کلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تایزی او نورو ګڼو کسانو په خپل نومونو د ډرامې کلم مضمون خاکه تکل غزل هایکو او سلوریزه په بڼه تنزیه او مزاحیه لیکل کړی دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
دا تنگو مزا کې دې د نور جو په حواله باندې خوب مو سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته تنگو مزا لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي روبه شرط ده چې تو په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیر زیاته ګران خبره ده بل لاري چې په خندا کې به یو چدینو یو تهذیبی اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دې خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنموزا بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او دا په چاپیر چل کې او په معاشره کې هغه څه نه شي نو دا سمون چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جوړتمندانه اقدام دی نو زما ګرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ پرنګ لیکلي دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزا شته دی زمونږ سعد الله جان برق صاحب چې دی اغا ډیر خو څنګه لیکي او مزا لیکي کالمونه هم دا غدا یو هم سره مارګري کو په دې سی وی کې هغه هم چې نو ډیر پروګرامونه لیکي دي دا شان پر ریډیو کې عبد الله جان د سپین سي اغه چې نو ډیر خو مزا کړی دا څنګه کړی دی او دا په پروګرامونه هغه په پیش کولم په خپل دا شان خالق زاد مو نیت سي دي دا شان عبد الله زاد په اغه کې بنیادی طور پر مزا نگار وو خدای په ډرامو کې دا چې سم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبر مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغشتل چې هغوی مزاح لیکلې ده خو په نوي لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېر استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چری خبری دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چری ډیر خطن نگار دی او ډیر خمه ده نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامیم لیکلی دی دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کبه خاکی چې لیکلی دی پاره کې هغه کوشش کړی دی چې هغه له فقایي رنگ ورکی دغه خاکی ډیر دلچسپی دی مور به هم خدا زه درته ما درته یو څو نمونه د سر سر واغشت زما خیال دی چې د دې ظلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولو نه دي او د تاریخ یو برخه ده ملایي ادب
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو ادامه اخلو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم
سواوردا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال رادیو ته وویل
ستاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزاح لیکم او کني لیکم ستاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د پریشانو او د دې غمونو نه ډک وي کډې لاړې او کډې رالی او سوشو سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بل دا چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایا کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې باغې تنظیمي مزاحمي او خلکې وي لکه د ټولو نه لویه مسله خدای چې ما خبرې ولی سو کوي په ریډیو کې وي پنځه شپږ سیکنډ چې دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولته کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرخې چې دا ډېر اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی، یو څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو هم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی، خو دومره هم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې تن زیات او مزاح کم، خو څه ناسه مې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبڼ مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کومه خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نیش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. دغه غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې دا طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده، او دا ځان له یو وصف ته، او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو، نو موږ سره چې دین خپل شعری متون دی، او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومه لګوند لټون وکړو بلا بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دې نه علاوه بل لار چې کومه ده، نو بل لار هغه د نثر ده، او د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده، خاکه نگاری ده، او بیا دغه شان تکل نگاری ده، مضمون نگاری ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو او جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پسې پرده تللې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په پرزي نومونو باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعری من چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې و، پیر صاحب چې کم دین هغه د نظم په میدان کې کارولې. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړ توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدل، یعنی د سردار خان فناس یو کالم وو چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځنی یمن کې به چې کم دی نه هغه وخت سره چلیدلو چې کله هم اخبار به وتېدو، او د ګلینول په نوم باندې به دا کالم هغوی لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم وو. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګ حرم په پانو کې دا خوندی دي چې د کودری په نوم باندې هغوی یو کالم به لیکلو، او د دام په پرزي نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګی په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو، خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د همینوما صاحب یو مشهور کالم تاسو نه سفر ده، دغه پوردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي. که تاسو وګورئ نو ننم چې کم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح غ تازگی چې دنه لکه هغه باقی ده پرته ده.
او د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم، نو د کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کم چې کم زما د مطالعه لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګور شعری امن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینو ماسیب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروس یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومنده اثرو کې موږ راغستې شو. خو که دغه فرز نور هم غزوم، نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو غ کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ما ته چې کم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي، ناغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمد الله جان بسمل صاحب اف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل د دیلا سوي، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخه او سنده تسرینده، یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میرندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهتري مضامین په دې کې موږ ته د طنز او مزاح هغه آثار او یا د هغې هغه سرکونه موږ لیدی شو محسوسولی شو. پکې
ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
مخم اڑوا داسے خوما کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا دکشوی جدا لما دکشوی خفا نو داسے مکوا داسے خوما مخم اڑوا داسے خوما کوا سوک دی زما بیلتانا او آیا ماتا جانا درد زما داسے ستم مکڑا گرانا نو ممی زوراوا داسے خوما کوا ممی زوراوا داسے خوما کوا زبا بی اسری شما زبا شم تبا زبا بی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا داسے نو داسے نو داسے مکوا داسے خو مکوا مخم اڑوا داسے خو
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز و مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کوم دی نو دغه لږ ډېر د طنز و مزاح نښې نښانې موندلې کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعرانو هغوی چې کوم دی نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کوم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګه د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز و مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبرو کوم د موازنې نو دا موږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم دی نو هم ډېر دغه پک مختلفو کلمي نومونو باندې یعنی دغه فنفاري لیکلي دي، کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، خو هغه په فرضی نمونه باندې لیکلی دي، یعنی مطلب دا چې په خپل نوم نه دي لیکلی کنه، خنجر علی خان دغه او چاکو خان او داسې نور نمونه ما ته څنګه را دي کنه. دا غنه پسوم کومنګ وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري. برخ صاحب سعدالله جان، برخ صاحب چې کوم دینو نه آواز ډرامې بلکې دا غوي خاکی د سټیج معنی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی عبد الله جان بسمل صاحب شو، حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي، موږ سره ماستر شریف افضل صاحب خدای دې ژوندې لري وسوم ژوندې دي، او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی وو، امیر رزاق رازق هغه بیا تخلصم بدل کړو. دغه رنگ ډیر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د مردان، دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي. کومه دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز و مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې، نو دا کشره موږ د موازنې ته ځو، تقابلي جایزې ته ځو، د ظاهر د دلته اردو ژبې سره، نو په هغه لحاظ باندې دا زما ذاتي نظر دی کېدای شي اختلاف و سره هم هر چا ته حق حاصل دی، جمهوري حق دی، او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي، خو زما چې څومره معلومات دي او څومره ما دغه لوستي او څومره ذاتي نه خبرې ما، نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز و مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته. په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو، موږ د نورو د طنز و مزاح خبره کوو، بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي، زمونږ د کلتور خبره راځي، زمونږ د روایاتو خبره راځي، نو ځنې خبرې یا هغه رنگ انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکې وشتې ټوکې ټکالي هغه رنگ بیا د خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه رنگ موږ نشو کولای، هلته بیا موږ خیال هم ساتو، یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو. شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنگ نه دی راګرځولی شوی.
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو، مشال رادیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل.
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي. طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوی کې مالګه مرچکې حیثیت لري. نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لري کړی شي، نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوی وي، مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي. په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نخې نښانې موږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي، نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب دی او دور کې کیږي. دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو، د کیسه خانه گپ، هغه دغه، او د رضواني صاحب بهارستان افغاني. په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي.
فرید الله شاه حساس وویل چې د غني خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته، خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده. هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل.
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی، نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی، په نثر کې هم موږ سره شته دی. په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کوم، اکمل لیونی صاحب به یاد کوم، ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کوم. دا هغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی، نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولۍ چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هېڅکله هم تشه نه ده. بیا په نثر کې موږ ډاکټر امین عمر صاحب هغوی په نثر کې بلکه په ډرامه کې منګه دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې دا غوي یو خصوصي ورکړه موجود ده. یا سعد الله جان برګ چې کم نثر منګ سره لیکل دي یا دا غوي چې څومره په دې حواله باندې دغه دې کار دي، نو دا غي نه موږ مو پیر نه شو کولای.
ګران اوریدونکو اوس یو دما اخلو او سندره اورو.
بے لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا خبر شی تو هم لگ دمینی ندی در دس خبر شی تو هم لگ دمینی ندی در دس خبر شی تو هم لگ دمینی ندی در دس خبر شی ست پما مین شازل یار می کا جانا نا ست پما مین شازل یار می کا جانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو پاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو پاتی پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہم تو پاتی قدر اغلم پکانو رائی سار میں کا جانا نا رغلم پکانو رائی سار می کا جانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا
در تاسو واوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طیب الله خان د فکر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي هغه په دې حق له مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دي تر څو د خوخي د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت تنز مډیر زیات خوخ دي هما صاحب باز وخت ډیر ختنزونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دین واغه په خپل تکلونو کې خاص کر ډیر خو تنز لیکي مزاح لیکي او دا غي او معیار هم دي چې مونږ ورته دا ویلې شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو. دا غلی کل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږه په خپل ماحول کې موړان دی ارزو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېژان نه شرمېږي. زیاتره ما دا هم کتلې دي په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعضې وخت کې خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وړو ته او تو بوتو ته واوړي. نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او په هغه کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی، د مشال رادیو دا پوښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي داسې ځواب کړه.
زما شعوري هڅه دا وي چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډېر غم زپله ده، دې لپاره په خوله خندا راوستل دا زه زما په اندسې دي چې لکه صدقای بولم کنه چې وخاندي یوه شېبه چې خوشحال شي. یو وخت رابه درته ووایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې دا هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو، بیا به یې بل ملګری راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به وایي چې ته دې یو دو پستونه راته ووایا چې لږ ور سره خوشحال شو. د غریب خپله پستونه نه شو لوستی خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو. نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم. یو بیت هم داسې ده چې زه چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم، لاپه ورکوي نه شم عذاب نه ورکوم. نو شعوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو. او بل دا طنز دا داسې مثال لري لکه توره دي چې په بخملو کې پټه وي، خلک د بخملو ته متوجه کړي نور خپل د تورې گزار وکړي. ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي، او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نه شي زغملی. او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخیو، نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه دواړه ښه پوره دي. خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی، انتهایی پوړۍ ته نه دی رسیدلی. طنز هم همداسې وخیه ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو. او نورو ژبو کې به ډېر وي، زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ، اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده. نو پښتو کې لا پاتې ده، خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې ده پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز و مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رادیو ته وویل.
دا خو مونږه یوازې د طنز و مزاح په اوله باندې نه، بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمې دي، د دومره تنده مونږه د طنز و مزاح په اوله محسوسو. او طنز و مزاح چې دا یو قسم هم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې د طنز و مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي، یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستې شو په هغې کار کېدی شي. اسو خو مونږ کو ګورو د طنز و مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثر لیکونه هم دي، بیا افسانوي لیکونه هم دي چې په هغې کې ډرامه دنو په دې لړ کې کو مونږ وګورو نو د چکمې د ډرامو خبر د پاره کې پښتو ادب چې دینو کدا سې ډیر موړ نه دینو ډیر زیات لکه خالیم نری، مطلب دا چې د ډرامې په شکل کې مونږ ډیر شیخ ډرامې مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلې پاره کې تندو ودا خصومره پوری چې نور تخلیقي کار دی چې پاره کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی پاره کې ډیر زیات کمې دي. کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي دغه په مقابله کې د طنز و مزاح میدان ډیر زیات خوشې لري خالي دي. سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز و مزاح پاوله باندې مونږ سره د سعد الله جان برق صاحب، مشتاق مجروح صاحب، دغه شان حمد الله جان بسمل صاحب، دغه رنگ مونږ کو ګورو نو د طنز و مزاح پاوله باندې د دینه مخکې مونږ د ټوکو د لطیفو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا داسې په شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې هغه به تخلیقات مخې ته راغلي. فرید الله شاه یو کتاب کې چاپ دی طنز و مزاح په اوله باندې، داسې نور وی خو کم دي که مانه نومونه یې شوي یا زمانه پاتې شوي د هغې بخښنه غواړم. خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز و مزاح ډېر ضروري څیز دي. د هغې وجه دا ده چې دا د دې اورېدونکو اورېدونکي لستونکي ډېر وي، ځکه چې دی کې په مخ خندا مرا شو، نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دی نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزا ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم او په ادبي حواله باندې هم. تنظو مزا کمل او پک باید چې د تنظو مزا لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې دی نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي، بل طرف ته په ټولنه باندې چې کم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي عباسین بهیر مشال رادیو ته وویل چې طنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی. البته د نشټ په حساب دی دې برخې ته د پښتنو لیکوالو پام اړول چې دی دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابرۍ باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې وکړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو، دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده. او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکی یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخې په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخت م هغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. د هغې سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونځې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ کلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خوري وري طنزیه هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڼه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رادیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی، باید چې په دې باندې که شاعر دی او که ادیب دی، که هغه په نثر کې د طنز او د مزاح او که په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچه ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې نه. طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکه زیاتی خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خدا په هغه باندې په سامعینو باندې اوریدونکو باندې لکه منحصره ده. چایا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. ما خپل لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کول وکنه نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کښلي کښلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه. او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیات فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپله د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خور شوی دی. په ځکه چې دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ ته خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مست دي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي. بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې. پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده. خواښې دی که سخر دی، که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا. په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه. پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې. په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغو ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نورم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولی نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه، خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا د چا کوم شاعر شعر بوي، خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسي، مزاح به رانیسي.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړه د افسوس مات په خپل غم له جوړې سترګي د غم ډکي چاته برابر اړه د افسوس مات په خپل غم له جوړې ستا زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکولی سر دی ٹیچی گران دیر خکاری بدرن بجڑا باد چان دی سری مانے آباد کڑی پخیرو باند چان دی مڑے پیڑے آزاد کڑی بجڑا باد چان دی
سندره تاسو واوریدا. اوس خپل راپور ته دوام ورکو. آفتاب ګلبند د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خدا سی و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستله په خپل به مې ډیره زیاته لوستله او دا خې خې فکاهیې به چې کمې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډېر زیات خوند راکړو زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې د زه هم لیکل وکړم د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نمونو ذکر وکړو او دا فرضي نمونه چې کم دینو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی یعنی علامت نگاری شو یا فرضي نمونه باندې د لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي سنور سو مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې د هغه د پر علامتیت تزی یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړو دا غي په شا باندې وجه دا و چې زه نو مطمئن چیرې دا به خلک خوخ کی ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل او خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خبرېدل بیا ځنې ملګری د دینه خبر شو هغه ته پته ولګېد نو هغه ما ته با کېده حوصله ځای را کړ په غي باندې ډاډه را کوزي د ته چمتو کړم چیرې دا ز خپل نوم باندې کوم نو دا به تره وینو د کشر والټیر په نوم باندې چې کم لیکونه شی او بیا د غشن ور سره نور ما په خپل نوم باندې وکړل هغه دومره شو چې هغه نه ما بیا یو کتاب جوړ کو په کال 2014 یا 2015 شاوخه بو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دی مزامین دی او په بل کې چې دی نو بل برخه ور سره چې دی نو هغه کې نصری ټوټې دی او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زو د چاپه خوله باندې یو مسکارانه ولم بلکې د هغه بدرنګې پټولنه کې چې موږ تخکاری یا هغه کموتونه چې دا هغه تا پکار دي چې د خلکو پام را وګرځي نو هغه ما کوشش کړی دی چې د هغه طرف ته زه د خلکو پام را وګرځم او زما دا توقع هم نه و چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله را کول بیا مال دا توان هم را کو چې زه د نور لیکونم پکې وکم نو داسې کل وقتی توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوخې ډېر مشهور شوی دی د خپل نورو اثرو په حق له مشال رډیو ته ویل
د ټولو ناول خو زدا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي اړومبه کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب کم چې ما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوموم دا مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا 3 کاله مسلسل چې کم دی وحدت اخبار نه لیکل او بیا دا غي دغه کالمونو کې انتخاب چې کم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دینه پس چې کم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کم دی نو دې سره لګ داسې وقفه پکې داسې راغ چې زما توجه زیاته چې کم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو او ما بیا ریډیو او ټي وي د پاره چې کم دی نو سنجیدہ او مزاحیه ډرامي ولیکلي کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډراما د 1900 قسطو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا دا غې نه پس پېخه کې تیخته دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټي وي شوی و دورنګي د خیبر ټي وي نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو او دا غې نومو دا کیسه خو بل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کم ده نو هغه زیاته شوی و او پرنٹ میډیا سره لږ چې کم ده نو زما هغه توجه کم و هم دغه وجه ده چې زما بیا ړومبه کتاب کم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کم ده بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دې سندا ته سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمې وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانه تی جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډرامه کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په لیک کې دی هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر پنرم او شګفتان داس کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپل ګرانو مینوالو چې کم دې توجه هاغه طرف ته راوړم او کوم سيزونو ته چې اجتماعي تور باندې زمونږه پام نشته دي
په حاکې او تکل کې د طنز او مزاح پرمانه مسله کارون کې لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
طنز او مزاح خو د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی او بیا پدې کې طنز بیل شی دی مزاح بیل شی دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفته غوندې دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالته د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رډیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړي کتاب چې وو چې کوم د طنز مزاح د غکړو هغه د نثر کتاب او د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستي وو او په د طنز و مزاح په شکل کې مې راوستي وو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزل او داغه پیروډیم پکې ده خدغه ټول شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې په طنز کولو د پاره بیا ما په هغه وختن وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او د هغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو د هغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا په بل څه نوم باندې دا اوتی بوتی شروع شوی دی یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کما په ادب کې کمی داسې خبرې را دن نکړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه یې لیکلې ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم ښه هومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم ښه غزمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شان د میروس ډېرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.